په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه. سرټکی په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجه څلور تنه مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. نن په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو او د ملي استلګوند یو شمېر پلویانو د ښار د پریس کلب او د نه مخته په احتجاج کې حکومت غوښتي چې د ټانګ خالد خان بیټنې د غلو لمنګلو خوشې کړي. هم نن بیا پښتون ژغورنې غورځنګ په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تختونې ور باندې د مبینه تشدد پر ضد مظاهره کړې او د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پر ساحلي ښار اودیسا د روسیې په تازه میزایلي حملو کې یو تن وژل شوی او 19 نور زخمیان دي. بشپړ خبرونه د سواد په مدین سیمه کې بیګاش په پریو کور د اوبو د حفاظتي دیوال یا پښتې پریوتو له وجې دوه ماشومان وژل شوي او درې تنه نور زخمیان دي. د سواد د مدین پولیسو مشر حبیب الله نن مشال لوته ویل چې دا پیښه د مدین په کوس کلی ګټ کې شوې ده.
بیګا چونکه باران ډیر وشو د دې غر د طرفه په دیو باندې وګړه ماتي وي اوبو پیرا غل په دې کې دوه ماشومان چې یو د اتو کال وای او د 11 کال وای دا بچی دي او د نور رحمان چې کم نه د کور والا او دوه ماشومان بچی دا زخمیان شوی.
په خیبر پختونخوا کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم نن د جولای پر 23 مشال لوی تپاستولي او بیان کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي دي او یو شمېر نور جوبل دي. د دې ادارې په خبره د پیخې په کوز او بره چترال او کوز او بره دیر کې شوي دي. ادارې زیاته کړې د بارانونو سیلابونو له وجې په صوبه کې تر اوسه وشپېته کورونو ته جزوي زیان رسېدلی دی او وو کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. نن د جولای پر 23 په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو د عوامي نشتل ګوند د یو شمېر پلویانو په ملتیا د هغه ښار د پریس کلب ودانه مخې ته په احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنې د غلو لمنګلو خوشې کړي. بیټنې د یو سکیورټي چې د یو سکیورټي ګارډ په توګه کار کوو او ورور یې د لویو لاریو یو ډرایور دی. د جون پر 23 د سین صوبې له کشمور سیمې څخه غلو تختولی و اوس یې د خوشي کولو په بدل کې له کورنۍ 1 کروڑ روپۍ غواړي. د بیټنۍ د تختونې پر ضد له 13 ورځو راهیسې د کراچۍ په شمول په حیدرآباد کې هم احتجاجي مظاهرې شوي دي. په نننۍ مظاهره کې ترانسپورټرانو له مشال لوی سر په خبرو کې دړکه وکړه چې حکومت بیټنۍ له غلو را خلاص نه کړ نو دوی به د آیل ټینکرانو هړتال وکړي او ټول پاکستان ته به د تیلو سپلای بند کړي. بلخوا د سند حکومت ویلي چې د دې صوبې او پنجاب پر پوله د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد دواړو صوبو د پولیسو عملیات دوام لري. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د جولای پر 23 د بلوچستان په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تختونې ور باندې د بمبینه تشدد پر ضد مظاهره وکړه. د غورځنګ یو مخکښ اسد کرار هم نن مشال لوته وویل شعیب خان سالار او ننګیال پښتین د جولای پر 23 تختول شوي ور باندې تشدد شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دواړه ملګري څو ورځې مخکې د ژوب او شیرانی په احتجاجي پرلتونو کې د ناستې او د ترهګرۍ پر ضد د غږ پورته کولو په تور نیول شوي دي. د اسد کرار په خبره ملګري د پاکستان استخباراتي ادارو بیولي او تشدد ور باندې کړی دی. د ژوب پولیسو نن مشال لوته ویل چې لدې پیښې خبر نه دی. د ترڅنګ د پاکستان پوز او هم د بلوچستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د جولای پر 2 د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانسر کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړو چې پکې درې پولیسو د سرحدي ځواک یو سرتېری وژل شوي ول. د حملې ذمهواري تاریخي طالبان پاکستان منلې وه. تر هغه وروسته شیرانی او درې مړي د ژوب په پرلت کې د احتجاج په توګه کېښودل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلې دي. د هغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په یو اعلامیه کې راغلي سیلابونو د جولای پر 23 شپې مهال په جلړې، سیدآباد، چک، نرخ او جغتو ولسوالیو کې د مرګ ژوبې تر څنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. په بیان کې راغلي چې دوه ډلې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره هغو ولسوالیو ته لیږلي دي. طالبانو د حکومت معلومات تر مخه په 13 باندې 4 میاشتو کې په افغانستان کې په بیلابیلو طبیعي پیښو کې 1,500 کسان وژل شوي او 225 نور ژوبل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د جولای پر 23 یعنی نن ویلي چې په ساحلي ښار اودیسا کې د روسیې په تازه میزایلي حملو کې 1 تن وژل شوی او 19 نور زخمیان دي. په ژوبلو کې 4 ماشومان هم دي. د اودیسا گورنر اولیګ کیپر پر ټلیګرام په یو بیان کې ویلي چې د روسیې په بیګاني برید کې یوې کلیسا ته هم زیان رسېدلی دی. د روس پوز له تیرې یوې اونۍ راهیسې لاغه وروسته په اودیسا او د اوکراین د خړو د برامداتو پر نورو ځایونو یا تاسیساتو بریدونه پیل کړي دي چې کرملین د ملګرو ملتونو په ملاتړ شوی د سمندري راهداري له معاهدې څخه ووت د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه دروړو. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر وړاندې د مبارزې د اروایي په صوبه کې د تیرو دوو ورځو بارانونو سیلابونو ټول اته کسان وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. د سوات یو انتظامی افسر وایي عام خلک او سیلانیان باید احتیاط او د دوی پر لارښوونو عمل وکړي.
خپل د ژوندونو سره لوبې مه کوئ. علاقې چې د سیندونو یا د خوړونو دي هغو د لږ ځانې لږ ساتي. داسې قسمه حالات چې په هغې کې د موږ سره رابطه کوي.
نن په کراچۍ کې پښتنو ټرانسپورټرانو او د عوامي نشتلګون پلویانو 13 جون میاشت د سند له کشمیر سیمې څخه د تختول شوي خالد خان بیټنی د بازیابۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل که غوښتنه یې ونه منل شوه نو ټول پاکستان ته به د تیلو سپلای بند کړي.
ترانسپورټ چې کم دی دا زمونږ د پښتنو دی. په دایل ټینکر سپلای بندو او موږ به د ملک ته موږ به ټول پاکستان ان شاء الله جام کوو.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو نن په جوب کې د خپل دوو ملګرو د خوشي کولو لپاره مظاهره وکړه. یو احتجاج کوونکی وویل د دوی ملګری ISI اوچت کړی دی.
دا د پاکستان استخبارات ولې مخه ته قصور ورچولې دي او دا د 2 ساعت تر تشدد لاندې راوستلې
ده. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. رابه شوردونکو ورنی رپورت ته د خیبر پختونخوا په سوات او بټګرام کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړ شوي دي. د قدرتي افتونو پر وخت نظم صوبایي ادارې ویلي د 13 دو ورځو په بارانونو سیلابونو کې ټول اته کسان مړ شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ادارې په خبره باراني اوبو یو شمېر ودانیو ته زیان رسولی او په ځینو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د سوات ضلع انتظامیه وایي متاثره خلکو ته اړینې مرستې رسول پیل کړي دي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو یو ځل بیا زیانونه اړولي. د سوات ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د جولای په 13 نیټه سهار مدین کوس کلی ګټ کې په یو کور د لارې حفاظتي وټه پریوتو له امله دوه ماشومان مړې او درې نور تنن جوبل شوي دي چې پکې یو 50 کلنه ښځه او دوه نورې ماشومان شامل دي. د غرنګا پټګرام کې په کور کې د غر ملبه پریوتو له امله دوه ماشومان مړې او د کور نور درې تنن جوبل شوي دي. د سوات مدین پولیس مشر DSP حبیب الله د مدین پیخې پاړه وایي
بیگا چونکه باران ډیرو شو دا برنه د دې غر تر په بدیو باندې وګړه ماتي وي وبو پیرا غل دین نو دا چت شاته چې کما کچا وټا ونه کی جوړ کړی و دا نو خاورو یاره د غره منی کول لپاره هغه دې وبو را شولې او په کچا پترو ورغل لا پترې کې نو لې پخته ورغل دې ما شومان چې کم پراتو په اور لیدلې نو په دې کې ټول ما شومان چې یو دا تو کالو وایو دې الله کالو دا چوي دي او دا دغه نور رحمان چې کم نه دا کور والا او دوه ما شومان بچي دا زخمیان شوی دا نور دوه ما شومان چې کم دی هغه ماینر زخمی و بټي هغه درانه لگا زیاته زخمونه هغه دغه ریپر کړی د منګوري دا او دا دوه ماشومان یو پاتوی دی بکی.
بلخو د خبر پښتونخوا قدرتیا پاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه ټوله صبح کې سلور نور تنان بلا بلا پیخو کې مړدي او وش په تکورون ته زیان اوریدل چې پکې وو کورونه مکمل پریوتی چترل کې سیلابونو زیات نقصان اړولې. د یادی ادارې ترجمان ارنور شهزاد سره مشال ریډیو بیا بیا رابطه وکړه خو څه قسمه معلومات ورنکړل. البته د سرکاري ادارې په پانه ویلې شوې چې ټوله صوبه کې په خصوصي توګه چترال سوات کوهستان شانګلا او دیر کې ضلع انتظامیه ته ویلې شوې چې د متاثره خلکو مرستې دی وکړي او د نورو بارانونو او سیلابونو په اړه دی ولسته خبرداري جاری کړي. په دغه لړ کې د سوات ډیپټي کمشنر سویل خان مشال ریډیو ته وایي چې د صوبایي حکومت په هدایتو بارانونو او سیلابونو په اړه هدایت جاری کړی شوې دي.
د موسم باره کې اپډیټ سي دي هغه مونږ ریګولر سي دي په میډیا باندې په دې باندې شایع کوم نو کم از کم داسې ځایونو ته چې پکنیک سپورټس دي یا دغه ته ځایونو احتیاطي تدابیر چې دي هغه دې خپلې اوبو سره دې ډېر زیات نږدېوالی نه راولي. اوبو کې بعضې اوقات زمونږ کم سیلاني چې دي هغه لاړ شي په اوبو کې منځ کې ولاړ وي. نن هم ما یو رپورټ په DC پیج باندې شایع کړ چې یاره دغلته څه ماشومان دي هغو باوجود د 144 هغو په سیند کې مهي رانیسي او په سیند کې هغه چې دي لرګي رانیسي. نو خپل د ژوندونو سره لوبې مه کوئ. ټول خوښه کوم علاقې چې د سیندونو یا د خوړونو دي هغو د لږ ځانې لږ ساتي او په کوم داسې قسمه حالات چې په هغې کې د موږ سره رابطه کوي.
د د خیبر پختونخوا قدرتي آپاتو کې مرسته ورکونکو ادارې پی ډی ایم ای دا هم وایي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا تیز بارانونه او بعض سیمو کې سیلابي اوبه راتلی شي. هم ولس دې د سیندونو او خوړونو ځان لرې وساتي. کوم خلکو چې د اوبو په لارو کې ودانۍ جوړې کړي هغه دې ځان او خپل خاندان محفوظ ځایونو ته ورسوي. د بارانونو او سیلابونو له امله دا وخت سوات، شنګلا، کوچ، چترال او دیر کې بعض لارې هم بندي شوي او ځای په ځای کمرې نړېدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
نن د جولای پر درویشتمه په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو د عوامي نشترګوند یو شمېر پلویانو په ملتیا د ښار د پریس کلب ودانۍ مخې ته په احتجاج کې حکومت غوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنې د غلو لمنګلو خوشې کړي. بیټنې چې یو سکیورټي د یو سکیورټي ګارډ په توګه کار کوو د جون پر څلویشتمه د سند صوبې له کشمور سیمې څخه غلو تښتولې او اوس یې د خوشې کولو په بدل کې له کورنۍ یو کروڑ روپۍ غواړي. د بیټنی د تختونې پر ضد لتیر څو ورځو راځي د کراچۍ په شمول په حیدرآباد کې هم احتجاجي مظاهرې وشوې. بلخوا د سند حکومت ویلي چې د سند او پنجاب پر پوله د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد د دواړو صوبو د پولیسو عملیات روان دي. دوی ډاډ خولې د سند حکومت چارواکو چې د بیټنی په شمول یو شمېر نور تختول شوي کسان به هم د غلو لمنګلو ژر خوشي شي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا ټانک سره تعلق لرونکي خالد خان بیټنی د خلاصون لپاره د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو کې احتجاجونه لاروان دي. د جولای په درشتمه په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو اتحادیې غړو، ډرایورانو او عوامي نېشنل ګوند پلویانو د ښار د شیرینجنا کالونۍ سیمینار تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو او د حکومت نه د خالد خان بیټنی د خلاصون غوښتنه کړې.
قوم پر تمام پختون قبایلو کی گرینڈ جرګه بلا کے ہم خود پر کچے میں آپریشن کریں گے.
دیادی مظاہرے پر وقت آئل ٹینکر اتحادی و مشر خانزادہ مسجد بیا مشا لیڈیو تول خالد خان بیٹنی د خلاصون لپاره با احتجاجنا جاری ساتی.
دمونگا خالد خان چیو پسند کے مزدور د خپل بچانو د پارا روزی گٹلو آغا د کچے ڈاکوانو آغا کا اوس مطالبہ کوي د کروڑونو روپے دے دے پارا مونگ ٹرانسپورٹ برادرا وتلیو چے مونگ سرا د انصاف شي. کچرتا زمونگ دا خالد خان بازی اپنا سا پٹول پاکستان کا مظاہرے بھی.
دا احتجاج گون کو پوینا دا خیبر پختونخوا ٹانگ اسیدن کے خالد خان بیٹنے 13 میاشت جون پر سلی رشتما دا سن پکن کوٹ کی غلو تختولے دے او اسی دا کورنینا دا کروڑون روپو قلنگ یا بتغواڑی. پا کراچی کی یادی مظاہرے پا وقت دا عوامی نیشنل گوند دا کراچی یو غڑی او دا ٹرانسپورٹ رانو اتحادی مشر سرفراز خان بیا مشا لیڈیو تول کدریو رزو کی خالد خان بیٹنے را خوشے نشو نو پٹول ہیواد کے بعد دا تیلو سپلائی دا احتجاج پتوگا بند کڑی.
زمنگ د دینا پس دویم سٹیپ چکم دنه پلان بی دا دے چمنگ بٹول پاکستان کے دا آئل سپلائی چکم ادا زکه چ ٹرانسپورٹ چکم دے دا زمنگ د پختنو دے پد آئل ٹینکر سپلائی بندو او منگ مدے ملک تخو منگ بٹول پاکستان انشاءاللہ جام کو.
لدی وڑاندی ٹرانسپورٹرانو او پختنو د خالد خان بیٹنی د خلاصون لپارا پ کراچی کی د کورنو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری کور بلاول ہاؤس مختہم احتجاج کڑے وو. بلخوا بیا پ حیدرآباد کی د جولائی پ دویشتما پختونخوا ملی عوامی گن هم د خالد خان بیٹنی د خوشی کولو لپاره لاریون کړي. د دې ترڅنګ د سند په کشمیر کنکوټ کې پختنو کاروبار کونکو د جولای د 28مې راهسي احتجاجي پرلت پیل کړي دي چې لا دوام لري. د مظاهره کونکو په وینا چې د یاد احتجاجي پرلت ختمولو لپاره 13 ورځ د جولای په 28مه پولیسو او رینجرو ځواکونو په اوخ کې بیان کې ګیس کارولې او احتجاج کونکي وهلي هم دي خو احتجاج لا روان دي. په دې اړه پسند کې د پختون سټوډنټ فیډریشن یا پختون زده کوونکو سازمان د سن یو مشر رحمان بابر بیا مشال لیډیو ته ویل
د جمهوریت حکومت نه دا خواست کو چې ته پر امن درنه باندې تشدد یا لاټی چارج کولای سي خو له بده مرغه د بد قسمتۍ سره به وایو ست په دا کم د کچی ډاکوګان دي پر دوغ باندې خپل ریټ نصیباله ولای په کار دې ستال تخپل ریټ بال کې او ورسره ورسره زمونږ خالد خان دي یا نور پښتانه رونه سي کم اوچت کړي دي په کار دې دا زر تر زر بازیاب
د خالد خان بیٹنی ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي چې پکې هغه غلو په زنجیرونو تړلې او تشدد پکېږي په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقوقو فعالانو په سن حکومت سختی نیوکې کړي او د خالد خان بیٹنی د خوشی کولو غوښتنه کړي ده بلخوا د سن حکومت د دې تازه احتجاجونو په اړه تر اوسه سندي ویلي خو د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په وړاندې بیا بیا ویلي چې په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او خالد خان بیٹنی تر څنګ ټول تختولې شوي کسان به ډېر زر د غلو نه راخلاص کړي بلخوا د کراچۍ نه د پاکستان پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل بیا مشال لیډیو ته ویلي د کچې د غلو په ضد عملیات روان دي پولیسو د غلو ډېر خوندي ځایونه هم ختم کړي دي
اپریشن دوا د مطلب صدر منتظر پولیس افسر افیشل لغې کی سازش دو پنجاب تاسو میډیا کې تل د ډرون نه په کې هغه وخت په وختن دی هغه کای یو قاعده تا په جو بیر سیم رسیدلې دا په جنگل دی او داسې وو ورن لګا او تر ولې لګا دا د خپل ټاني جوړي هغه په اپریشن کې ختم شي دی چې
دا ډوم به ځل نه دی چې پښتانه کاروبار کوونکي پسند کې د غلو د خوا تختول کیږي بلکې لدی وړاندې هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي تیر کال د سند په شکارپور ضلع کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي دوه ترانسپورټران د قلنګ یا بتی لپاره تختولې شوي وو او هم په تیر کال اپریل او اګست کې د سند په شکارپور کې پښتانه ډریوران غلو تختولي وو روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سند او پنجاب په پوله کچنو سیمه کې د غلو پر ضد عملیاتو پریکړه شوې وه او هغه وخت سن او پنجاب د اطلاعاتو وزیرانو مشال لیډیو ته ویلي وو د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم په عملیاتو کې برخه اخلي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
مشال لیډیو ته غوږی وروډونکو د بلوچستان په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو نن د جولای پر 23 په یو مظاهره کې پر پولیسو غږ وکړ چې دوی د دوه ملګرو د تختونې مقدمې دي د استخباراتي ادارې ISI پر ضد درج کړي د جولای پر 15 په ژوب کې پی ټی ایم او نورو فعالانو د درو پولیس د وژنې پر ضد په کړي پلت کې غوښتنه کوله چې مقدمه دي د FC ځواکونو پر ضد دایره شي پی ٹی ایم وایي استخباراتي ادارې د دوی دو ملګري دغه پرلت جوړولو په تور بیولي او تشدد یې ورباندې کړی دی په ژوب کې د پی ٹی ایم یو ځایي مشر اسد قرار کاکړ مشالړو ته وویل چې پولیس یې FIR نه درجوي خو د ژوب د پولیسو مرکزي دفتر یو چارواکي مشالړو ته د نوم ورکولو پرته وویل چې له دې پیښې خبر نه دي د پاکستان پوز او نه هم د بلوچستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي بشیر ګواخ له اسد قرار سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې له تختول شو ملګرو سره څه شوي دي
دا ملګری درې گھنٹې څلور گھنٹې مطلب درې څلور ساعت تشدد ورباندې کړی دي د دغو څخه ویډیوي جوړې کړي دي او دوی ته ویلي چې د پاکستان زنده باد نارې ووایسته او ورسره ورسره دا خبرې ورته کړي دي چې تاسو په ژوب کې رانې کې د ترهګرۍ ضد ولې چیغې ووایسته بغارې ووایسته او تاسو دا پرلت ولې د پولیس پای کې کښېنولې تاسو دا پرلت د دې جرګې دا جرګه تاسو په دې جرګه کې ولې منډې هلې ځلې کولې نو دا تاسو ولې جوړ کړي او کوم دا خبره زموږ غوړو سوا کله چې موږ تاسو وهلي یاست او موږ تاسو ټکولي یاست بیا موږ تاسو دا ویډیو چې کومې دي دا موږ سوشل میډیا ته راباسو دا کسان چې کوم دي دا د پاکستان استخبارات ولې مخوته په کسوري ورچولې دي او دا درې ساعته پر تشدد لاندې راوستلې دي د دې کسان نمونه چې کوم دا یو خان عالم نه دی چې ننګلې پښتین باندې غلي د کومل کړو توای او بل چې کوم دی شعیب خان سالار
او تاسو سره چې حکومت څه خبرې کړې دي چا سره موزه
موږ پدې والا باندې موږ پدې والا باندې میډیکل رپورت هسپتال ته لاړو لږه څه میډیکل رپورت اواز ته دا مشتانې ته یو ځانګړي چې موږ ته سره خبرې وسته چې څو تر اوسه پوری هغه FIR چې کوم دی هغه تر اوسه پوری نه دی کاټ شوی او پدې چې کوم ټلیفون دی راغلی دا سړی نمبر موږ ته مینشن کړی چې موږ په دا ټلیفون دا وی کو اف آی آر د دې سړي خلاف موږ نه کوو دا کوم ټلیفون چې راغلی دی البته دومره درته چې د دې سړي ټلیفون موږ ته راغلی دی نو تاسو دې ته کې کاټو کاټه په دې تفتیش وکړه معنا دا سړی څوک دی دا موږ ته معنا حاضر کې دی چې کوم خلک چې دی لا معلوم دا ټول ته معلوم دی نو موږ دا داوا دا موږ دا داوا لرو موږ د دې خلکو خلاف اف آی آر هم کولای شو که تاسو موږ ته تفتیش صحیح راو کې خوغه اف آی آر چې کوم دی تر اوسه پورې
نو یو خبر قرار صاحب جدا حکومتی ادارے کئی پہ مختلف وقتوں کے چی دی پی ٹی ایم کسان نے الشوی دی دوی داوی چی دی دا پاکستان خلاف خبر کے دا سٹیٹ خلاف خبر کے خلق غد خلق بغاوت تا حد سی
زده سیکورټی فورسز څوک دی سیکورټی فورسز زما ورور تا ورور دبل ورور پکښې په پولیسو پولیس کې او چې دا आवाज نه وځي پر دې باندې خبره نه وکم نو دا خو بس بالکل ناجایز دی او دا زما حق هم دی پر دې باندې ماته پښتو حق راکړي ماته دې وطن حق وطن حق راکړي چې زما د ورور د پاره د پښتو د پاره زړه وتاي هم سم او د هغه د تراغرو په داسې برید کې وزن کېدل د هغه د پاره زه احتجاج هم کولای شم لاریون هم کولای شم او جایز خبر زما حق هم جوړیږي چې زه وکم او د ریاست دا حق جوړیږي چې هغه زما د غوښتنه ومني
په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښ اسد کرار سره مو د دوی د نننی احتجاج په اړه زما د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د خیبر د کوکی خیلو مشرانو او ځوانانو د جولای پر 28مه مشال لوت ویلی د تیرا راجګال سیمه ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد ځنډول شوې ده. دوی زیاته کړې دا سیمه اوس مهال د پوست تر ولکې لاندې ده او ځکه نو باید کډوال یې ورته ستانه شي. د راجګال خلک د هغه سیمې د نامنیو له وجې له 2013 کال راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند کوي. په خیبر کې د پوست چارواکو په دې اړه سندي ویلي خو د کوکی خیلو ځینې مشران وایي پوست ورته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې سیمه یې لا هم له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه نه ده او له همدې وجې کډوالو ته د بیرته تک اجازه نشي ورکولای. د خیبر پختونخوا په نگران حکومت کې د بیا بحالۍ چارو وزیر تاج محمد اپریدی وایي پر دې موضوع به د اف سي ځواک له مشر سره خبره کوي. د فرهاد شینواری رپورټ.
په جمرود کې د کوکی خیل مشرانو ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار د امنیتي ځواکونو ورته خپل سیمې تیرا راجګال ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي په دې روان کال 2023 مارچ میاشت کې د لومړۍ مرحلې خواوشا 15,000 کډی تلي خو دویمې مرحلې کډوالو ته د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ستنېدو اجازه نه ورکوي. ملک نصیر کوکی خیل چې تیرا راجګال د پوز تر کنټرول لاندې سیمه ده او په کار ده د ستنېدو اجازه ورکړل شي.
او پته نه لګي چې موږ د اوس نه پرېږي اوس له قابل ورځې موږ کوم عزیزان د کم تري ونو یو دا خبره کړې چې موږ چې بدامني او بدامني خو تا بارډر و لګولو مکمل د هغه سیل کړو علاقه او ته ور اغله په ارزه باندې چې کم د چاونیم جوړې کې پارزه کلیم جوړې کړې تب کې پروتم یې نو بدامني کم ځنه راغله نو زموږ یې کم د تیې موږ تا نه د مطالبه کوو ورورولې پغې کوو اوس په موږ پابندی لگلی او دا دویم فیز له موږ کوم دینه پرګی باقاعده دا ته ویلی چې اجازه نشه نو اجازه ته کوم دینه نشته سو اجازه نشته دا پختنه ته کوچ په سو اجازه نشته درا هم خبر او کورونه ټوله موږ وران دی اسن په اجازه نه هر کوي مطلب هغه مرات او هغه شی چې کوم موږ حق کیږي با جوړ نه وخت وزیر افغانستان پر هغه شی او موږ لازم نه ملو.
د ځوان کو کی خیل فلاحي تنظیم مشر محمد اشفاق پر دی وای چې موږ بد تیرا راجګال کډوالو دستنې دو په لړ کې خپل مشرانو سره ولاړیو او د دې ستونزې د هواري لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړو.
ای ڈی پیز تیرا متاثرین دو ان شاء الله مونږ د خپل د کوکی خیل مشرانو سره مونږ نه جوانانو چې کم د داغه وي تویل دي د خپل د ځوان کوکی خیل نه ونور نه جوانانو طرف هم چې مونږ په دا کې هغه کردار ادا کوو چې مونږ تاسو په فرنٹ لاین باندې وو که په دا کې مونږ باندې فیار کیږي که جیل درمو که نورې سختي راسي صرف تاسو راته مشوره کوو تاسو مخکې جرګه کوو مونږ د فرنٹ چې کم د دی ته مونږ لیډ کوو هغه نه بیغمه شو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالۍ صوبائی وزیر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی به د کوکی خیل راجګال کډوالو ستنیدو لپاره زر آی جی ایف سی سره وویني او سهل به روباسي. تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډیویژن په انتظامی چوکاټ کې راځي. تیرا راجګال نه د بدمنې لامل په 2013 کې خواوشه 40,000 کورنۍ بې کوره شوي او د جلوزو کډوالو کیمپ په ځای په جمرود کې خپل خپلوانو کاره او یا هم په کچه کورونو کې دیره شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خواوشه 90 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه یې د افغانستان ننګرهار ولایت سره او نورې برخې یې تیرا میدان او رګزو او کورمې سره لګېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بر جنوبی وزستان د سرروغ تحصیلي اوسیدونکي وایي د سیمې زیاتره سرکاري سکولونه بند او ماشومان له زده کړو محروم دي. د دوی په خبره هغه چې خلاص دي استادان کار ته نه حاضریږي. بلخوا د دې ضلع د تعلیم محکمې مشرف سر وایي چې زرده چې د سیمې د ټولو سکولونو دورې وکړي او زیاتوي چې د ډیوټۍ نه کوونکو استادانو پر ضد به کاروایی کیږي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سراروغا اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې سرکاري سکولونه بند دي چې په وجه یې ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي. په دغې برعکس د سراروغا سیمې اوسیدونکی اسحاق مسید مشال ریډیو ته ویایي
پداکشه چې کوم مین سکولونه دي لکه کوټکای های سکول شال یا سراروغا های سکول دی دا فعال دي. او پتا باندې ها ټیچرونه یعنی ډپټي چې کوم دوه دا غا د شډول مطابق دو چې څوک 10 ورځې ډپټي کوي څوک 15 دن او نور چې کوم په علاقې کې پرایمری سکولونه دي دا مکمل باندې چې سکول باندې ټیچر نه ورته روسي دا وجه نه اله تانی زیو تر چې کوم بچون دي هغه د تعلیم حاصلول نه محروم دي.
په تحصیل سراروغا کې د بند سکولونو حال د سیمې دوه نورو اوسیدونکي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
مسود منوم دا په تحصیل سره روغ کښې د جنکۍ چې کوم سکولونه دي او د وړکې دي په هغې کښې د جنکۍ ولا یو یا دوه داسې سکولونه دي چې هغه فنکشنل دي باقي ټول نان فنکشنل دي. داسې چې کوم د وړکې سکولونه دي هغه کښې ها یو ډېر کم تعداد سره سکولونه فنکشنل دي نور چې کوم دي نان فنکشنل دي. د دې چې کوم سوزون دي یا ټیچرې دي هغه د ملک په مختلفې حصې کښې اوسېږي ساره سکولونه یې په سترګې نه دي لیدلي او دوی ته خپلې تنخې میاشت په میاشت پیرا میلاویږي. موږ دا وایي چې ګورنمنټ ته فوراً چې کوم غیر فعال سکولونه دي هغه فعال کړل شي چې کوم ټیچرز دي هغه ټیچر دا حاضر کړل شي آج چې د ملک په کومې سیکشې پوتې کېږي په چارو چې خپل علاقې ته روغړي او د بچونو د مستقبل د پوره دا کوم بند ادارې دي دا کلاو کړلی شي.
مو نوم کلیم الله ده تحصیل سراروغا شندرا کلي سره تعلق لرم. ګورنمنټ های سکول سراروغا حالات چې اوس وکړي تقریبا دو سال بعد دته پرنسپل ملاو شو نو داسې باقي سټاف هم کمی پر شوې ډېرې باقي علاقې سروېک شولې جاناتا شولا شکاري شولې دانا ایریا شولا دا د تحصیل سراروغا مین علاقې دي. په دې سره د سکولې حالات داسې دا چې نیش برابر سکولینه دا فعال نو په دې باندې تر وسه پورې څه داسې کاروایي ته ونه شولا.
مشال ریډیو چې د تحصیل سراروغا سیمې اوسیدونکي د بند سکولونو فعال کولې غوښتنه د سویلي وزیرستان تعلیم محکمې مشر امیر محمد مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
د سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې یې د وړکې او جنوکو بند سکولونه ابودولې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوز بک غگ پا مشال ریڈیو ٹکے کام او دا مشال ریڈیو دا اپلیکیشن للاری آو رہے
په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېدونکې دي د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز دروړو. د سوات په مدین کې بیګا شپه پر یوه کور د اوبو د حفاظتي دیوال یا پشتې پرېوتلو بجې دوه ماشومان وژل شوي او درې تنه نور زخمیان دي. د سوات د مدین پولیسو مشر حبیب الله نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د مدین په کوس کلي ګټ کې شوې ده. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې بیا نن د جولای پر درویشتمه مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. نن په کراچۍ کې د پښتنو ترانسپورټرانو او امینه سلګون د یو شمېر پلویانو په ملتیا د هغه ښار د پرېس کلب ودانۍ مخې ته په احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنۍ د غلو له منګولو خوشې کړي. بیټنۍ چې د سیکیورټي ګارډ په توګه کار کوو د جون پر څلېرویشتمه د سیند صوبې له کشمور سیمې څخه غلو تښتولې او اوس یې د خوشې کولو په بدل کې له کورنۍ یو کروڑ روپۍ غواړي. د سیند حکومت وایي چې د هغه صوبې او پنجاب پر پولو د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد د دواړو صوبو د پولیسو عملیات روان دي. پختون ژغورنې غورځنګ نن د بلوچستان په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تښتونې ورباندې د مبینه تشدد پر ضد مظاهره وکړه. د غورځنګ یو مخکښ اسد کرار نن مشال ریډیو ته وویل چې شعیب خان سالار او ننګیال پختین د جولای پر یوویشتمه تښتول شوي او ورباندې تشدد شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دا دواړه ملګري یې د پاکستان استخباراتو اوچت کړي دي. د پاکستان پوز او نهم حکومت د بلوچستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ د ژوب پولیسو هم نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پېښې نه دي خبر. او د اوکراین چارواکو د جولای پر درویشتمه ویلي چې ساحلي ښار چې په ساحلي ښار اودیسا د روسیې په تازه میزایلي حملو کې یو تن وژل شوی او نولس نور زخمیان دي. په ژوبلو کې څلور ماشومان هم شامل دي. د اودیسا ګورنر اولیګ کیپر پر ټلیګرام په یو بیان کې ویلي چې د روسیې په بیګانې حمله کې یوې کلیسا ته هم زیان رسیدلی. اوس پراشو یو بیا هم د اوکراین سره تړلی یو رپورټ. د هغه هیواد پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسیې د میزایلي حملو او بمباریو په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون اوه کسان وژل شوي دي. د دې چارواکو په خبره د تازه حملو په نتیجه کې اوکراینی وګړو ته مالي زیانونه هم اوښتي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ تایید کړی چې ځواکونه په کرایمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځ د تیلو پر یوه ګودام او د مهماتو پر یوه زیرمه حمله کړې ده. جزئیات احمد تکل راکوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمه والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي د روسیې د پوځ توغندوی حملو څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یو شپاړس کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حملو کې یو زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې هم څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوز پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوي جړ شوي اویا زیان راوښتی دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول خپلې خاورې سره زمیمه کړه د روسیې د پاوز د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو زیرمه په نخه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراینی وی بی پیلوټ الوتکې په دې سیمه کې د مهماتو یو زیرمه الوزولې ده چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومترۍ شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځنډید. د همدې پله پر سر تیرونی د سړک پر غاړه د یوې چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکرين د غلې دانې پر زیرمو د روسي بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځه ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اودیسې د یو کرنیز شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربشې لمینځه تللي او دوه کسان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا د امر وختیا پبلک هیلث محکمې چارواکي وایي په دې صوبه کې پرستیو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړ شوي دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي له هغو ځناورو یا څارویو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبې هسپتالونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانۍ وروسته ورغلي ول. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لایف سټاک محکمې یو چارواکي وایي تر اختر یو میاشت مخکې په منډیانو کې سپری کړي ول چې څاروي له کانګو وایرس بچي. د صحت محکمې چارواکي زیاتوي چې له کانګو ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او د هغوی د پوهنې لپاره یې کمپین پیل کړی دی. د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلث د څانګې ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي.
محمد حمزان پشاور جنرل ہاسپٹل
د ډاکټر ارشاد روغانی په خبره دا دوه ناروغان په تیرو دوه اونیو کې مړ شوي دي خو د نورو درملنه روانه ده. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویان اول خان د جولای پر 22مه مشال لیډیو ته وویل چې د دوی روغتون په صوبه کې یوازینی روغتون دی چې دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړي څانګه لري چې پکې هر ډول صحي سہولت موجود دی.
نو زموږ سره آیسولیشن چې کوم دی موږ جوړ کړل لکه قرنطینې چې دوی آیسولیشن هغه کې موږ سره ور بیل کمرې دي دا هر یو مریض په بیل کمره کې دي او د دوی وضعیت موسنه چې کوم دی هغه خطا دی چې کدي کې دا یو دا توخ یانګ دی لکه عمر کم دی لکه چې یو جو بکی دی اته د پی سپونټان دی او دا پی س مطلب څه سکاسب هم نه کوو منډای کې یا باغ کې په خسا وغیرہ نو دوی لکه سپونټان دی او دا منډای ته شرط لري واسطه نه مخ دی و چې ما منډای کې لکه او سوداګر ته درو ما
د صحیح کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته د یو خاص قسم کونی یا موچای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه ساروی د وینی او یا غوخي سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي. د دې ناروغي لګیدو په صورت کې سخت تبه د عضلاتو درد سر درد د غاړې درد ملا درد د سترګو درد او درنا سره حساسیت کېدی شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک د ادارې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کال هم د لوی اختر نه یو میاشت مخکې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په ځناورو د کانګو نه د بچ کېدو سپرېګانې کړې وي.
دا یو میاشت مخکې دا کمپین شروع وکړه لکه فرض کیا
28 باندې اختر د زل نو دا مونږ یکم جولای نه چې مونږ یو خو داسې کوم چې مختلف علاقو باندې چې کوم انټری ایگزټ پوینټ په هر ځله باندې دا غي باندې مونږ چې پوسټونه هغه باندې ولګو کنه د ډیسټریکټ منیسټریشن پتاون سره زره ډیسټریکټونه دستي چې التخو الریډی زمونږ یو پروجیکټ چلیږي ډیزیز فری زون ورکړه لکه فرض کړه باجاور شو او خیبر شو مومن شو زمونږ ساوث وزیرستان شو اور ایگزیجنسی شو په هغه کې مونږ الټا به چې پوسټونه الریډی شته هغه ته صرف د ویانې ورکو او سټاف لګو سره اضافي ریپورت هغه الریډی روان دي او چې کوم انټری ایگزټ پوینټ په هغه باندې سروتا د سایپرمیترین سپری کوي سایپرمیترین سپری مونږ د لپاره کوو چې دا کم شینه چې دا کانګو وایرس پلاویږي دا کم ټیک چې دا کم تا کونه ورته وای څوک ټیکس ورته وای څوک شینه ورته وای سي نو دا سایپرمیترین مونږ هغه د لپاره کوو چې دا د کانګو بیماری کیریر دی
د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلت د محکمې ډایرکټر ارشاد روغانی وایي چې په صوبې کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ذکر رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قربانې ساروي د سایپرمیترین سپری نه پاتې شي د نوموړي په خبره په دې اړه د پوهاوی کمپاین هم پیل کړی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خوست او پکتیکا ترمنځ د تنګی لارې د جوړولو کارونه پیل شوي دي د سیمې خلکو پر دې لار پر تګ ورته کې ستونزې لرلې او له ډېر وخت راهیسې د هغې د جوړولو غوښتنه کوله د دې زدران میشتو سیمو اوسیدونکو سربیره پر دې چې د لارې جوړېدو ته خوښ دي له چارواکو غوښتنه کوي چې په اساسي او پاخه ډول دغه لار ورته جوړه کړي تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د تنګی د 15 او 1 کیلومتر لارې د خامه جوړولو کارونه پیل شول یاد سړک چې د خوست د سپیری او د پکتیکا د زیړو کولسوالیو له مسیر تیریږي د دواړو ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو نږدې لاره ده چې په غریزو سیمو کې غزیدلې ده چارواکو ول د دې لارې خامه جوړول چې په زینو برخو کې د لارې لویول هم پکې شامل دي شاوخوا و میاشتې وخت نیسي د سیمه اوسیدون کې لایق مشال راډیو ته ویل
چې دا سړک مختب خوي یا تیروي دا سړک به یو دومره ستر د وطن د پورا د خلک د پورا دومره یو لوی اثر میاوي چې کله کله کې مرزون روان سي د غزي یا خستر سيګي او ورګین تر سيګي چې رغ مریض وي رغ عام مریض شي
دا تنګي سړک د کار د پیلې دوه مخه یاد سیمه کې د قومي مشرانو مخور او ځایي خلکو په ګډون غونډه جوړه شي و قومي مشر حاجول د دې ځای د خلکو تر ټولو مهم اړتیا د تنګي د سړک جوړول دي
مخ په اول قدم کې چې ډېر ضرورت و د سړک په برکه به وختنه ډېر می خوشوي چې د پکتیکا ولایت او د خوست ولایت چې څه په یو ستې دي خو ارز مې دا ده چې دا سړک مو وختنه دی اول دی اخر نه د دوه مندنه تر ورګو نه پورې
قومی مشران ول د تنګی د لارې په شان د دې غرنۍ سیمې ځینې نورې درې هم سړکونه نه لري او اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي یو بل قومی مشر حاجی علی خان وایي
دا یو تنګی سړک باندې زدران نه بدیږي همداسې د روزو دره د سړک نه لري هغه د پر موږ سړک واړو همداسې د سړک دره د سړک کی جوړ دی خدا تکمیل سړک نه دی خلک د پوره کې پېت نه کوي
بلوری ته چارواکی وایي چې د تنګی لارې په جوړولو سره به د دواړو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ او ترڅنګ د زنغوزه سوداګري پراخه شي د خوست د واري مرستیال محبوب شاه قانت ویل
د دې غلارې به موږ ان شاء الله مارکیټ ته او بازار ته د جلغوزه یو هغه به ان شاء الله موږ بازار ته پډیر کم وخت او په خمه یار وړاندې کو
کاسه هم له خوست څخه د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت په ولسوالۍ پکتیکا ته خامه ولی اوار لارښته خو بیا د خوست د سپیری ولسوالۍ لمسیره د پکتیکا زیړوک او ورګونته په غرونو کې لار نه کېده خوستون زیاده ده چې د لارې د خرابوالي له کبله وړ موټر پکې په اسانۍ تګ ورا تګ نشي کولای
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
په ننګرهار کې د خیوي ولسوالۍ اکثر کورنۍ شیدې لرونکي یا پای لرونکي او لرونکي غواګانې ساتي دا غول شید پایو پنیر جوړوي او بیا په بازار کې خرڅوي. د خیوی ولسوالۍ په بازار کې هم د تازه پنیر خرڅولو یو شمېر دوکانونه پرانیستل شوي چې پر جلال آباد، سربیره، کابل او نورو ولایتونو ته ترینه خلک پنیر روړي. د سیمې خلک وایي په مالدارۍ او پنیر جوړولو یې د ژوند چارې روانې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار خیوی ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار شمال ته د کونړ جلال آباد پر لوی لاره پرته ده، اکثره کورنۍ د تازه پنیر په جوړولو بوختې دي. د دې سیمې پنیر ځانګړی نوم لري او د خیوی ولسوالۍ بازار له همدې درکه مشهور دی. حامد او حشمت د خیوی ولسوالۍ په بازار کې پنیر پلورونکي دي. دوی وایي کونړ او نورستان ولایتونو ته تلونکي سیلانیان چې د خیوی ولسوالۍ له مرکزي بازار نه تیریږي، خامخا د تازه پنیر اخیستلو او خوراک لپاره په خیوی بازار کې تم کیږي.
پښتش سبز اصول سوالی دا خل چکر زین لوي یا خدای لوي ته ګمبیر کې دا پاک دی دا کنه ناکام دا پاک دی هغه خل چکر لوي په سوب چکر لوي شي کټو نه نو سه 15 پتی پیسه خل غیا پنیر ځان سوړی ته په شګر ما
من خیوی سوالی د ټولو دکانونو کارونه ما شکر ډیر خدای.
یو تن شاعر او ټولنیس پال اجمل جنت وایي چې د خیوی ولسوالۍ په پنیر جوړولو کې ښه شهرت لري او له نورو ولایتونو چې څوک هم ننګرهار ته راشي، خامخا پنیر د سوغات په توګه له ځانونو سره وړي.
د خیوی ولسوالۍ پنیر زیات شهرت لري او ډیر مشهور دی. د دې سیمې خلک د پنیر په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او همدا د دې لامل دی چې خلک لرو لرو سیمو لرو لرو ځایونو نه راشي، غواړي دا چې د خیوی ولسوالۍ نه ځان سره یا په ټوله کې له ننګرهار نه ځان سره د خیوی پنیر د ډالۍ او تحفې په شکل باندې ویسي او حتماً ورته خپنیولي کېږي.
وسیولا چې په خیوی ولسوالۍ کې د شیدو ورکوونکو غواګانو پارم لري وایي که څه هم په اوړي کې د پنیر د تولید کچه کمه وي، خو د اخیستونکو غوښتنه د پخوا په نسبت زیاته ده. هغه وایي چې مرسته کوونکي ادارې او د طالبانو حکومت دی ورسره د پنیر په تولید کې د عصري وسایلو او د څارویو لپاره د درملو او خوراکي موادو مرسته وکړي.
دوایانه باید مونږ ته راوړي، تعالی ما اور بازار باید مونږ له ساس کی اور ماشین را کړاله تعالی ما دولت ډیر شان ته زمونږ اړتیا ده. ته شدو وسایل مونږ ته راکې چې مونږ شدو پکې انتقالو، د پنیر وسایل مونږ ته راکې تعالی او جمع وړل د شدی خرابېږي، مونږ ته باید برقی وسایل راکې تعالی ما شدی پکې وساتو.
پنیرار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست کې د مالداري برخي مشر ډاکټر زمیر بیسودی وایي هڅه کوي چې د مرسته کوونکو ادارو پر مټ په خیوی او ټولو هغو سیمو کې چې مالداران یې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوخت دي، د تولید په میکانیزه کولو کې ورسره مرسته وکړي.
د واګانو د تقوی لپاره یا د خوراکي په برخه کې مونږه د وزارت زراعت محترم مقام سره خپل پلانونه او خپل طرحې شریکې کړي دي. ان شاء الله امید شته چې په راتلونکي کې په دغه برخه کې هم د مالداران سره همکاري ومرسته وشي.
د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په خیوی، درینور، کامی او بیسودو ولسوالیو کې تر 3000 زیاتې کورنۍ د مالدارۍ له لارې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوختې دي او د همدې لارې د ژوند چارې پر مخ وړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي او همدارنګه دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي د نوي نسل د روزنې لپاره دا بیلابیل تعلیمي نصابونه د هغو په نتیجه کې نوې کول نه یوازې د درو جلا جلا فکرونو څختنان شي، بلکې د هغوی د کار روزګار لپاره موقع هم ورته یو شان نه ورکول کیږي. حکومت وخت په وخت هڅه کړي چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام رایج کړي، خو تر اوسه په دغه چاره کې بریالی شوی نه دی. تفصیل د منور شاه په دې ځانګړي رپورټ کې ورو.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي، چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري، چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې حکومت لاندې دي، هغه هم یو ځل پالیسي ده چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي کې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي. نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي، چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا راز د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRAY په دې صوبه کې لاسو تر 1,200 پورې شخصي سکولونه دي، چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشه شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنې پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې مونږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شوبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی، چې له وجې دا هیواد د حالت را ورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ډریس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په اسپیشل سیزن باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کې دا کېږي، کم مضامین دي زیات تر د یو طرف کا دی رښتین تر شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ډېر کتلي دي په ابزرویشن کې دا دي چې کوم پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق وایي اصل به اردو نه ورکي، نو هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقفي دی، اسلامیت هم واقفي. اگر دا پړی کوي خصوصي زیاتر امفسس چې کوم دی نه هغه انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوی زده کوونکي یې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوی زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټران او انجینران او د شلشي جوړېدل، هغه په کار دی چې داسند ډاکټران او انجینران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي کې تللی دی، نورو ته داسې کړه دا وځکه ته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فکر دي، چا چې د تلاوت کوي حافظ شي یا چې دغه د سکول کې چې تا اپوینټمنټ کېږي دغه د تعلیمات یو استاد دي. د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته لاره کولاو ده، او هغه اخر کې چې دوه سم پاس کړي هغه بیا میډیکل تم پېشي او هغه انجینرینګ تم پېشي او هغه استرمي او هغه او سوشالوجي او هغه ټپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لريو ته ویل چې دوی په زنو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دې وانه دا چې کوم ورته دا مرتب کوي بای درې وانه چې رواني خیر دی رواني، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یو دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی نو دا وګوري چې کومې ته کوم ذکرې
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري، او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.